څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې برسه سکور بیم. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د یوناما مرستال مارکوس پوتزل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره کتلی دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. یوناما نن شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار به له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو سره په افغانستان کې د بامفهومه سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دوام ومومي. تر دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په ټویټر کې لیکلي وو چې له پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکرو لپاره د نړیوالې ډلې پورې ایجاد بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټول افغانستان کې د شرې د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شرې واکسین ورکړل شي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شرې ناروغۍ له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. تاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 لوبو قربانه ده. دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیگ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بی پورس وشي. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان وسنه صدر اعظم شهباز شریف د کورنۍ چار وزیر رانا ثناء الله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دي چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناء الله پرون د سرې کچې تربیه د خبرداري ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. د ایران مشر نن بسیج ځواکونه وستایل. آیت الله علی خامنئی په خپل وینا کې د تلویزیون له لارې خبره شو وویل بسیج ځواکونو ځانونه قرباني کړل چې خلک له بغاوتونو وشخوري. په ایران کې د سپتمبر له میاشتې راپدې خو په توقیف کې د کوردي نجلۍ مهسا امینی تر وشلو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي دي. بسیج سرتیری چې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو برخه دي د اعتراضونو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې وي. د هرانا په نوم د بشري چارو خبري اژانس پرون وویل چې تر اوسه د اعتراضونو په ترڅ کې 448 تنه وژل شوي دي چې 35 ماشومان دي. د دې اژانس په وینا 500 امنیتي ځواکونه هم تر دې دمه وژل شوي دي. اټکل کېږي چې حکومت تر دې دمه 3100 کسان د دې اعتراضونو په تړاو نیولی دي. او سجی رډو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د سر سلیب یو چارواکه وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی. ګڼ افغانان بیا ژمي ته اندېښمن دي.
ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې ده، نور را تر لوړ ځایه ورسېږي.
موضوع مو د چارو له کتونکي ښاغلي پیژان سره مطرح کړي.
تر څو چې داسې اداره نه رامنځته شوي چې د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي، له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
دا به هم په دې خبرونه کې واورید.
په ټول هیواد کې سرتاسري د لس ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی.
لدی مهم خبر وو چې په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی.
نور کلنه به موږ په ریحانه کې یو یو شات کشي کوله. شش کال الحمدلله دا درې مشات کشي د په دغه پارم کې.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وایي نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان د اوسني بحران بار په اوږو واخلي. د ښاغلي شویپ په باور پراختیایي سازمانونه باید لاس په کار شي. د زیاتوي چې افغانان په ژمي کې له یوه سخت انتخاب سره مخامخ دي، ځکه چې په دې لږو امکاناتو به نه پوهیږي چې خپلو کورنیو ته خواړه واخلي که د تودېدو لپاره د سون توکي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
پرځای پاتې دی کومک هم پربندې او جمعي هم پر هغه ډېر په سخت حالات کې
سوړ جمعي او د افغانانو د بي وزلې زورون کې کسي عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیالا بیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس دده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومه کور سره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر باندې او دت چې برت خپل مناطق خو ته ولاړ سي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د دغه قوله د امکاناتو د کمیل عمله به یا خپل کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سنتو کې. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه د هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولای د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولای شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي. وایي د ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ او سینه بغل پیښې مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګوی نه دي او اړتیا لري چې یو حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خواهی په ماشومانو کې د سینه بغل او خوارځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس وایي یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان د اوسني بحران بار پوه شو واخلي. مارټین شویپ چې تیرونی افغانستان ته تللی و څرګندوي چې په کار ده نور پراختیايي سازمانونه هم په افغانستان کې مرستو ته مټې رابډ وهي. د سره صلیب تر څنګ ځینو نورو ادارو هم خبرداری ورکړی چې را روان ژمی ممکن ډیر سخت وي. را روان ژمی ته ولې یو شمېر وار له مخه په دې سترګه ګوري چې سخت به وي. لیست الله پیژان څخه به واورو چې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره په افغانستان کې د کار تجربه لري.
د ژمی د سخت رودلو یو لامل دا کېدای شي چې ممکن د هوا پیژندنې ادارو په راتلونکي ژمی کې د زیات اورښتونو او د تودوخي د درجه د زیاتې چېدو اټکل کړی وي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تیر کال په پرتله بیوزلی لکه څنګه چې ګورو زیاته شوې ده. خلک د حاکم رژیم له لوري دغه ډول شرایطو کې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. په دغه لحاظ دوی کېدای شي د لا زیات مشکلاتو او ستونزو سره د ژمي په جریان کې مخ شي.
سور صلیب غوښتنه کوي چې نوري بشرپاله او پراختیايي ادارې هم باید افغانستان ته مخه کړي ځکه چې د خلکو لاسنیوي پراخو هڅو ته اړتیا لري. آیا ټول بشرپالو ادارو ته په خلاص مټ په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابر ده؟
په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو لپاره د کارکولو زمینه لبد مرغه تر اوسه پورې لا نه ده مساعده. د نور ستونزو ترڅنګ موږ وخت په وخت د دوه ادارو پر وړاندې د ناامنیو او د دوه ادارو د فعالیتونو په مقابل کې د حاکم رژیم د لوري د خندونو درامست کولو راپورونه اورو. نو په دغه شرایطو کې فکر نه کوم چې نړیوال ادارې په پراخه کچه په ځانګړې توګه د افغانستان په لیري پرتو سیمو کې د خپل مرستو د رسولو چارو ته زړه شکی.
ورستر بلی ولی په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه راپورونه ورکول کیږي او بیلابیل اداري اندیشنه څرګندوي.
په افغانستان کې بشري بحران ورځ تر بلې ځکه د پراخېدو په حال کې دی چې یو کال څخه زیات موده وسو چې په افغانستان کې اقتصاد او اقتصادي فعالیتونه تقریبا په ټپ ولاړ دي او د افغانستان ټولې اقتصادي چارې له نورو هیوادونو سره له زیاتو خنډونو او جنډونو سره مخ دي. تر څو چې دغه مسله نه وي حل شوې او په افغانستان کې یو داسې اداره نه رامنځته شوې چې هغه د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي، له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
د چارو کتونکو عزت الله پیژند، له یوې خبرتیا وروسته په ټول افغانستان کې د شری ناروغي د واکسین د کمپاین په اړه جزئیات تر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیون ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغي له امله تر اویا زرو زیات مثبت پیش په افغانستان کې سب شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبان حکومت د امیر وختي وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړي. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي تر پوخه خلاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمیرې راکمول دی او دلته د ماشومان د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغي 318 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیات د شری ناروغي مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د دغه ناروغي ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دی. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ایران مشر په دغه هیواد کې دره وانو اعتراضونو پر مهال د بسیج چوکونو هڅه وستایلې. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه 22 کلنه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت تور نیول شوې وه د پولیسو ترقه او توقیف لاندې ساور کړه. له څو نویو رئیس په پیل شوې اعتراضونو کې چې په پراخې دودي په سلونو کسان وژل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د شنبه پر ورځ ویل چې بسیج ځواکونو د روانو بلواو په وړاندې خپل ژوند قرباني کړی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوې ځواني مېرمنې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه د سپتمبر میاشتې پر 14 د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مهسا امینی پلویان وایي هغې د پولیسو د شکنجې او زور زیاتی په نتیجه کې سا ورکړې ده، هغه څه چې د ایران پولیس یې نه تاییدوي. بسیج ځواکونه د ایران د سپای پاسداران انقلاب یوه برخه ده چې د حکومت لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې دي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل وینا کې چې له دولتي ټلویزیون خبره سو ویلي، بسیج ځواکونه د په وینا له بلواګرو د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل ژوند قرباني کړی دی. بلخوا په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې ویلي چې په ایران کې تر پرون جمعې پورې د اعتراضونو پر مهال د مړو شمیر لږ تر لږه 438 ته زیات شوی دی. دا هرانه بشری حقوقونه بنسټ د راپور لمخې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر تیرې جمعې د مړو شمیر 433 تر رسیدلې چې درش پیته پکې ماشومان دي. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې په ایران کې د بشری حقوقونو د فعالانو د غټولنی ویلې ترجمې پوری لشتلره اتل زره او یو سلو اویا اعتراض کوونکې هم نیول سوي او د حکومت ضد اعتراضونه د ایران یو سلو شپږ پنځو شهرونو ته پرخسیوي دي. د هرانا په نوم د بشری حقوقونو بنسټ راپور وایي یو سلو درې څلوېښت پوهنتونونه هم له سپتمبر میاشتې راهیسې د محصلانو د اعتراضونو په صحنو بدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا تیره پنځشنبه د یوې ځنګړې غونډې پر مهال په ایران کې له بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په تړاو یو پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک لمخې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو د څېړنې لپاره یو نړیوال هیئت جوړیږي چې کار به په ایران کې د اعتراضونو لپاره د بشري حقوقو د سرغړونې د موضوع څېړل وي چې د عاملانو او امر ورکوونکو نقش به مستند کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالاً له زړو اټومي کروز میسایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي دا مسله دا جوتوي چې د دغه هیواد د لري واټن میسایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولېږي که څرنګه. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمې سوي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروز توغندی د پاتیشونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف ملاتړ لاسوانه خلی. ناټو ځواکونه د جمعې په ورځ د پولند د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالیلینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولند پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمي قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیه وزیر سرهی مارچینکو ویلی د روسیې د میزایلو تر حمله وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیز نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل شوې لا هم دوام لري.
او قطر کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د استرالیا او تونس د لوبو ورستي شېبې د تردید ما استرالیا یو ګول کړی دی او تونس صفر دی. نن بل لوبه د سعودي عربستان او پولند ترمنځ د کابل په وخت د مازیګر 5:30 بجې شروع کیږي. درې ملوبه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ د کابل په وخت ماسختن 8:30 بجې او د نن ورځې ورستي لوبه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ د شپې د کابل په وخت 11:30 بجې. را پرونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. په دې ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي او د مچیو د فارمونو څښتنان وای پورسیو څو میاشتو کې په دې ولایت کې شلو فارمونو شاوخوا 15 شتونه شات تولید کړی دي. په کندهار کې د شاتو تولید داسې مهال زیات شوی چې د ورستیو جګړو وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایت کې د شاتو د مچیو له شپیتو فارمونو څخه 40 فارمونه تړل شوی دي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډېر د شاتو د مچیو د روزنې فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکونکي وای سش کالې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا دریم ځل دی چې په دې یو کال کې لدی فارم څخه شات ټولوي.
سش کال مو د دریم یاش کې ځکلان چې ریحان ته مو چې یې شي سش کال مو په دامه د فارم څخه د دریم وار د ریحانو شات کشي چې موږ کوو د نور کلو په پرتله سش کال الحمدلله ډیر شدي نور کلو په موږ په ریحانو کې یو یو شات کشي کوله سش کال مو الحمدلله د دریم شات کشي په دغه فارم کې
مانم سمې ولادي دا مردا یو کسل تورته ولاړ کارګر مسلکه هغه ورې را فرمان ټکوي بلا بد کسه په برس وي موږ په ګاډي ته اچو ولته وړو بلا په صدقه ته اچو ماشين ته بیا ماشين سرخو بلا ماشين په زیره بیا د اصل زنی باسو.
په کندهار کې د ریحانو فصل پر اټولې دودي خو زیاتی کرکلې په دغه ولادت کې د ته زمينه برابر کړی چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول او دلباري وای لڅو کلونو ورسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شاتر لاسه کړی.
نو شش کال 1500 دغه مچمچي زلغم دا روحان کی شش کال مو دا دریم اثر کشید چې کوه د نو کلو پر تل شش کال دا بارانو نو وسو په داخل کې دا روحان شس بوله نو په دې کې اصل پیدا سوله څو کال مخ کې اصل ګسر نه و په دا وچکلی کې اته کال مخ کې مر شیر سرخ کې دا سی اصل کشید وکړه دا سی اصل متولیت کړ شش کال دا هغه کار په پرتله دا غو سیاسل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاست څوک نه لري دا درې ماسر کې چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کړی.
د کندهار د کرنی او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې لڅلبیر څخه زیات د مچوي فارمونه د تیرو جګړو او وشکالي لامل لمنځه تللی و خو په وینا یې سش کال لشل فارمونه څخه چې زور صندوق مچوي پکښ ساتل کیږي 15000 کیلوګرام شات تبلیغ سیوی. د نوموړي په وینا تیر کال داشمیر دو جی ضرورت رسیدی
تیر کالو کې پکندار کې دوش پتا فارمونه و اوستغه د تیرو جنگو وچکالې د وجه یو څه فارمونه کم شوی تقریبا شل یو وش فارمونه اوس په پکندار کې شته دي. دغه فارمونه سخ کال په دغه فارمونه سخ کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دي چې دغه دې هم دا اوس څلور ماسل کې شید چې د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتې دوه دي خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان زیرا انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. لدی جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به هم نور شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنوي بازارونو ترڅنګ یو شمیر گاونډي هیوادونو ته هم صادریږي.
د خوست تڼیو اوسیدونکو د یو حشر لاري د ولسوالۍ د درګي شارګوټي او نور ټولګټي تاسیسات پاکړل. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست پټنۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو قومي مخاورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر لاري د ولسوالۍ د درګي خارګوټي عام سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې کڅه هم د حشر دود اوس د پخوا په شان پیوړی نه دی پاتې شوی. خو د تڼۍ ولسوالۍ خاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیری چې د درګي خارګوټي د پګړې یا حشر په واسطه پاکي. د تڼۍ ولسوالۍ خاروال عثمان حیدر آزادۍ راډیو ته وویل
خوس د اشرونه ډیر کم رنگی شوی دی. مونږ ټول دا سره او فتیاله چې مونږ سي باید سپینګيري مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخلا او درګي بازار صفاکو کچیر ته مونږ په دا غ خپل شخصي پیسې کولای په دنه ډیر لګه خرطلو.
د پګړی یا حشر ګډونوال د دې لرغونی دود پاللو ته خوشاله دی. وایي دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کلنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمی وایي
کام ستر میګر وستلی دی، ټیکټر نور وستلی دی، ځنډن وخت کې به میګ پګړې نیوي بیا به کور کوم. یس میګ د ترغلی چې میګ د شروال سره د ولسوالۍ سره میګ کومک وکي کیم کشرې چې تالی دی دا کشرې میګ ټلې کی چې کیم کور وی دلته میګ وکي دا ویډ کی میک ټول ورستلی دی ربز چاره غا هر شاور سره دی دا میک دا کور اوړ اول سوالی کې دا کور میګو کی
دا تنه یو مدني فعالان وای په دا ډول ټولنی زبرنامو کې خلک خپل نور استونزې هم یو بل سره شریکولای او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان ول
ټول د تنه اول سوالی ځوانونو مشرون هرتل شوی دی چې د خپل اول سوالی صفه کی یو خدا چې اول سوالی به صفه شي بل په څنګه کې ځوانونو مشرون سره پیټ پخکیږي سره یوزی کیږي هغه خبر هغه مشکلات چې هر څیږي په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ د کرایش چاغه میګ دلته په وځي سره شریکي یغې د پرمی ګاډه یوه د خال یار وته وکسي.
دینی عالمان وای په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی واجبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود ول
افغانان پاتې خلک دي، به تعلیم ته توجه کی، اقتصاد ته توجه کی، صحت ته توجه کی، هر چا نه ماده خوښ ته چې باید خپل وظیفې ته پابند وي.
د تنهی ولسوالی چارواکی وای که حکومت اولس یو بل سره همکاري ونی کی نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سمباله ولای. د تنهی ولسوال بهرام جان حق بین وویل
صفای شد د انیس پل ایمان دا دلته چې د ولسوالی کې سیمک سره عوام همکاري ونی کی یوازې حکومت دانش کولای چټولو کارو ترې سدګي وکی. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي ان شاء الله موږ تم سہولات وکي دوی تم سہولات وکي.
د خوست د تنهی ولسوالۍ اوسیدونکو ول پراتلونکو کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو لارې د خار څخه د تنهی تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکي او ټولو ونو ته منظمې اوبه ورکي. دوی ول هڅه کوي د دا ډول برنامو له لارې د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلېدو ته وهڅوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا ساجی رادیو د دې ساده پروګرام تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په هغه کې ساتو په ځغ غند سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس هم د یو شمېر اوریدونکو را لېښلې پیغامونه.
زه د تیر نظام د سرحدي ځواکونو یو بریدملوم د سقوط څخه وروسته ترکیه ته لاړم. په ترکیه کې ونیول شوم او په زور روانې ګوتې ولګولې او را ریپورټ کړم افغانستان ته. پل حال په افغانستان کې پټ جون کوم او د ډیپورت نورستام طالبان نیولې و ما وهل وډبولې امره کړې دي. یو ویډیو زمونه هم کړې و هغه چاته په واتس اپ لګړې ده. هغه ویډیو مې هم به تلاس ته راوړې ده. نور وال ډبولې امره کړې به یو څه بي ځای پښتنې نه مان کولې چې هغه کارونه هیڅ مانو کړې هغه مانتي ما ته وال ډبول امره کړو او زه اوس نشم کولای چې په افغانستان کې ژوند ښکارړه ول باندې وکم. مسمه په سیګرځي په هغه وخت کې پرې خوستم بیره په سیبه زمونه وال وغختلې. په تاسو نن وغختنه ده چې هغه مسول چارواکي چې کوم دي هغه په ترکیه کې دي په بهر نور ملکونو کې دي زمونږه غوروره سوي تر څو ترکیه دغه ریپورت بند کی زیاتره نظامین دي دلته افغانستان کې ورته خطر دي.
ټول د هلمند ولایت موږ زمیندار ته هیڅ چاپ هم لرنه نه د کړي نه په تیر جمهوریت کې نه په د اسلامي امارت کې. موږ زمیندار خلک ډیر در بدر دي، ډیر د اوبوس مشکل یا غټ مشکل دی چې موږ اوبه 2 انچ اوبه پر 300 غزې. موږ د اسلامي د امارت د مشرانو څخه غواړو چې مطلق مشتنه یو غونی موسسه راکوي هیڅ شی مشتمر راکوي مطلق دغه والز زمینداور والی منظور سوی تاغه 50 کال دا منظور پرته ده او چا تر وسه پرې پاملرنه نه دورته کړی مطلق د مشتواله وکړي مور نور هیڅ شی نه غواړي حکومت
همت هغه د هلمند ولایت مرجول سانی نه دا پیغام پرېږدم. موږ په منځ کې کې وبنسته او وو چې غنم کرلی دی پمځکو کې دغه ستخم پروت دی او کډی مونږ دی مدد مر رخت درو ځای ورسی چې په مشتره سی او بره باندې و چې دی برمی مو چې دی وګرا و چې دی پروت کې په بیر بورانه راغلی مشته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دا ساجی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې آزادۍ او وريدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې ساسو په شخصه شوی ګڼ پیغامونه لرو خو وس څلور بجې او 10 دقیقې دی لاند.